افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تایید کړی چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې به ګډون وکړي. زمیر قبلوف نن د روسي تاس خبري اژانس ته ویل دا غوښتنه څوونه مخکې ترې شوې و خو اوس پریکړه کړې چې د مئی په لومړۍ نیټه به د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. خو قبلو په عین حال کې یادونه کړې چې روسیه له دې غونډې ډېره تمه نه لري، ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هېوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تېرې اونۍ وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې پر شرایطو خبرې وشي، خو وروسته له دې چې د دې خبرو یو لړ غبرګونونه وپارول، د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق د پنجشنبه په ورځ دا خبره رد کړه. ویل چې په دوحه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویست دا وینا نن سهار پر ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعیت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسني بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې د ملاریا څخه باندې 125,000 پیښې ثبت شوې دي. دا د وړم کال په نسبت 45% زیاتې پیښې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ملاریا اکثره پیښې په کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په خبره اوسې وخت دی چې د ملاریا د له منځه وړلو لپاره پانګونه نوښت او نور اقدامات وشي. ملاریا یوه ګواښونکې ناروغي ده چې له یو ډول غوماشو انسانانو ته لېږدول کیږي او هغه د وقایې او درملنې وړ ده. د پاکستان خبر پختونخوا اهل د سواد په منګوره کې نن لسګونو کسانو اعتراض وکړ او د هغو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو پر یو مرکز کې شوې دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو په دې مرکز کې د دې بمي چاودنو د وژل شو شمېر 1200 ته رسیدلې. چاودنې د سواد په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوې چې له کابل شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. رویترز خبری آژانس په سیمه کې د پولیسو د یو وان په حواله ویلي چې چاودنې د مرکز د نن د مهماتو په یو زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. وي نوموړي له رایه ورکوونکو وغوښتل چې ده ته د دندې د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لري کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي، د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 80 کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي، ځکه د هغه په وړاندې جدي سیال نه ترسره کیږي. پولیسو نن د ترکیې په 22 ولایتونو کې پر کورونو عملیات ترسره کړي او له سخت دریځو کورد وسلوالو سره د اړیکو په تورې شاوخوا 110 تنه نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا د دغو عملیاتو خبر داسې مهال ورکړی چې څه باندې 2 اونۍ وروسته د مئی په 14 په ترکیې کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ترکیې د کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یا اچ ډی پی مرستیال مشر تایب اتمل په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو انتخاباتو په درشل کې سیاستوال، خبریالان، وکیلان او د بشري حقونو فعالان په نښه شوي دي. د راپور له مخې په نیول شوو کسانو شک دی چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ته چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز لګول شوی یا غیر قانوني اعلان شوی د غړو په استخدام یا د دې ډلې لپاره په تبلیغاتو کې لاس لرلی یا یې هم دا ډله تمویل کړې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړې اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده.
طبیعي ده چې که چېرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغو ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي.
د روغتیا نړیوال سازمان ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا پیښې پکې زیاتې دي.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبي کړی دی او خدای پاک بس ښه کړی ما.
دا به هم واورئ چې د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ د دهوز د سیمې اوسیدونکو خپلې سیمې ته د غځېدلي سړک رغولو ته په خپله مټې رامغړلې او له غره ډبرې راښویوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه هم مهمه بللې او زیاته کړې ده چې له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و. هغه ناروغۍ چې تر ډیره یې مخنیوی د واکسینو د تطبیق له لارې ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف تیره شپه ناوخته په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا وبال خبرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 8 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې و چی له دې ډلې څخه 43 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه مګر هغه ځواب رانه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترړې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوی ونه کړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لرې دي، کلي ډېر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیایي سکتور کې حمله ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته خو د تیر په پرتله یې په کچه او شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو یې هم سیوری غړولی دی.
و امر چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. په دې اړه مې نن مخکې د عامې روغتیا له متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او دا پوښتنه مې لومړی ترې وکړل چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي.
طبیعي ده چې که چېرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي. خو که چېرته واکسین واخلي په دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس کم وي. که اخته هم شي د دې ناروغیو شدت بیا په هغه قسم باندې چې واکسین نه وي اخیستي هغه مره شدید نه وي. نو د واکسینونو اخیستل د دغه ناروغیو څخه د مخنیوي په باره کې ډیر اهم دی. خو مهمه دا ده چې زما په نظر پر دې بحث وشي چې ولې دغه مر کوچنیانو ته واکسین نه دی رسیدلی، هغه کوم عوامل دي چې د کوچنیانو لاسرسي واکسینینو ته ستونزمن کړی دی، او هغه کومې لارې چارې دي چې ترڅو هغه عملی شي او موږ په راتلونکي کلونو کې د دغه شمیر ماشومانو د نه واکسین کېدو د ستونزې سره مخ نه ووسو، یا په بل معنا چې دغه عمر ماشومان د واکسین څخه محروم نشي. دا هغه مهم بحثونه دي چې ضرورت دی ته دی چې بحث
پروش. تاسو هم که څه هم یادونه وکړه په راپور کې هم د یادونه شوی و چې لکه د نورو سکتورونو په څیر روغتیا سکتور ډیر حیاتي سکتور دی، او په هغه کې د خزینه واکسیناتورانو د غراز د نرسانو او نورو ونډه ډیره مهمه ده، قابلګانو ډیره ونډه مهمه ده. څه فکر کوئ چې آیا یو عمده دلیل دا کېدای شي چې په افغانستان کې پر ښځو د کار کولو سخت شرایط وضع شوي، چې له همدې امله فکر کوئ چې دغومره ماشومان له واکسینه بهر پاتې شوي دي؟
نوري صاحب، د افغانستان په روغتیایي سکتور کې یا په مجموع کې په هغه سنتي ټولنو کې لکه افغانستان چې دی، په روغتیایي سکتور کې د خزینه کارکونکو شتون دا د خدماتو د استفادې لپاره او د ولس د باور لپاره ډیر مهم او اړین دی. خدا یوازینی عامل نه دی چې ګوندې د خزینه کارکونکو د نشتون لکبلا یوازې ډول باندې کوچنیان د خدماتو څخه محروم کیږي. ځین نور عوامل هم شته چې په هغه عواملو باندې هم باید توجه وشي. د مثال په تور باندې د لری پروتو ساحو کې د کلینیکونو نه موجودیت او یا د کلینیک څخه د ولس لریوالی چې نشي کولای په یو ساعت یا دوه ساعت فاصله کې روغتیایي کلینیک ته ورسیږي، تاسو څه فکر کوئ یو مور چې هغه دو کلن ماشوم کوچنی ورسره وي، آیا وبکولای شي چې دوه ساعت پیاده مزل وکړي تر څو کلینیک ته ورسیږي؟ دا لاسرسي محدودوي. لدې علاوه خپل د واکسیناتورانو ظرفیت چې د دوی د عملی او تیوریکی نظر دوی څومره مستعد دي ته چې خدمات په ډیر خړول باندې وړاندې کی. د کلینیک په داخل کې د کلینیک ته مختلفو شعباتو ترمنځ د واکسین سره د کوچنیانو رجحت او ورلیګل ترڅو واکسین واخلي، او د خزینه واکسیناتورانو شتون، دا ټول هغه عوامل دي چې د واکسین څخه استفاده یا کوچنیانو ته د واکسینونو په کولو کې د واکسین په زیات کېدو کې مهم رول لري.
د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب و چې په افغانستان کې د هغو لاملونو په اړه خپل نظریات سره شریکول چې اکثر افغان ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه امپاتې کیږي. وړاندې به دغه راز په افغانستان کې د ملاریا د پیښو په اړه هم یو تفصیلي راپور واوري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې شته. هغه راپور چې دې سازمان نن یعنی د اپریل 15 د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، پکې راغلی چې د افغانستان 80% وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په ملاریا ناروغي د اخته کېدو امکان کم دی. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي چې پروسه ته څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي له امله د مړینې پیښه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې پکې لوبې کړي دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. او نه دلته پاغه روختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیخه د واگان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي عامه په هوی به خې سپر دې په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی زیات خلک ملاریا نسی خو زچ ملاریا نیولې مې نه زده دینه روغینه ډیر زیات بد نه پراتوړم
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیاي خدماتونو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیوال ورځ سره برابر ده د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 6% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15% نږدې رقم شوي دي په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کدا چې ته پرتله کړو نږدې 15% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او موږ سره رجستر شوي دي
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2 میلیونه پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي
له هغو کسانو څخه چې تبه او لړزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي د خپل د وقایي یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نور ته هم نه لیکدوي
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس به یو سیمې او نړیواله موضوع راوخلو د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کې له ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوی حقایق خبره کړی دی هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ماشومان د کورنۍ او خبرتیا پرته نیول کیږي په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه ځورول کیږي نور به له احمد تکل وورو
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ورکاوي او له هغه سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي تحقیقاتو ته کې نوي تعقیبوي د هغوی کورنۍ او د خپل خوخي مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي د نامعلوم جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي Human Rights Watch د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې لایول سو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي په بیان کې د دې سازمان د مخکخه چیرونکې تارا سپهری فر له قول راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتی ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه تخپل سری پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي میرمن سپهر فرض زیاتوي چارواکو په تیرو او میشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلی کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو لزیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وای داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلې او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رایټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقیف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقیف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په تیرو څلورو ورځو کې له هرات او ننګرهار ولایتونو د ګڼ شمېر ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د چارواکو په خبره په دواړو ولایتونو کې شاوخوا په ترافیکي پیښو کې 325 تنه ټپیان شوي او تن هم مړ شوی دی. د چارو کارپوهان د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو ناسم وضعیت بولي. نور به په دې راپور کې واورو.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پیښې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ترافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوی روختون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادۍ رادیو ته ویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوی روختون ته راوړل شوي چې د 400 ماشومانو په ګډون 400 هغه خځې او پاتې نارینه و.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره 169 نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او لړوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د غروختون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت روختون ته ور چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت ولایتي روختون ته وربل شوي او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دو چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 30 کسان مړه او 1500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې 6 تنه په پروان، 4 تنه په کابل، 4 تنه په فاریاب او 1 تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغه ترافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادۍ رادیو ته ویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږی شوي.
موږ میلې ته تللو او ورور مو زموږ مخ ته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بار وړونکی موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنۍ غواړي چې خپل موټر د بی احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سن ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سن نه وي پر کړی نو سم موټرواني هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د خوندیتابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولی چې تر ډیره د ترافیکي پیښو لامل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ اړوند د هوز لری پرتی او غرنی سیمې اوسیدونکو خپل مټی را بډ وهلی پیسې راټولې کړې څو د خپل سیمې سړک په خپل ورغوي. دوی وایي که څه هم بېوزلي ډیره زیاته ده او ډیر بېوزلي ځپلې خو د سړک نشټوالی هم ستونزې زیاتې کړې دي. نور په دې رپورټ کې
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لسګونو ځوانانو زلمیانو او د پاخو عمر لرونکو کسانو خپلې ملاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیږو ته د لرګۍ وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کلنګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولي، خاورې او تیږې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولی دی. اوس د تیګو په راویستلو ماتولو بوخت دی. د دهوز قومي مشر صفات الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته منګه سرک شروع کړی دی په خپل مصرف باندې، چې هغه منګه د برخو په حساب باندې پیسې راخلو، موږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي. دونه غربت دی چې خلک د ولس خپلې یینې راخلي نه، هغه سره په سکوټر ساک شي موږ له سره څه پوهېږي څه کار دی شروع اوسه پورې. دا د ولس آلې ځلې دي، دا د ولس خپلې د غوښو خواري دی. دلته منګه په سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکي وایي د سرک نشتوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولی شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورونو ته انتقالولی شي. نصیر الله او صفت الله
مریض به منګ واغست فزنازه کې به موږ په دوه کس هم زنازه وړل او شکل هم خروته کوزو. دا غو مریض به زیاتره د وجود د لاس ور کړو. اوس دا شروع منګه کړی دا د اندازې تم را ورسو چې د دې سکواټر پورې چې کم ده نو بس ور کوټه گاړه رخیږي. زمنګ ولادي مریض را روان شي په لار کې دا غي اولادونه پیدا شي، بعض اولادونه زې کړی دي. زمنګ سره کونه نشته ده، موږ د زونه مشکلات سره مخامخ یو چې دا غي به خي ویل نکي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولونو یو ځل بیا د سرک په چارو کې تمرستې غوښتنه کوي څو له اوسنۍ ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پرتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې له مرستندوی ټولونو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره غي دغه خپل سرک کې لګي دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي. نو مونږ هم دغه شان د دبليو اف دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسو کې.
د کونړ وټاپور ولسوالۍ د دهوز نوی کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو، دا پیور کارت لرو، د ډیره مودې سره دلته یو. نو وطن مالته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یونیسیار والا سره موږ راخ شریک کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سہولت راته جوړ کړي نو ډیره مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کړئ، ډیره مننه.
سلام علیکم. شاهد الله هم د ننګرهار ولایت څخه زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور نورو شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي، نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول دغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور سرپرست نه درلود، همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیولو، ډیر زیات مشکل مشکلات سره مخ دی غوي زم ما د امارات مشران وختنم دغه د چې باید دغه سي تعصب څخه کار و نه خلی به ټولو ته دغه پیسې والے کې چې غوي خپل مشکلات حل کوي او خپل حق ورسیږي مننه اله لرم چې دغه زم ما پیغام دغه امارات مشران ته ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمای ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو د تاندې څنګه ځانګړې خبرونه مهیروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تایید کړی چې په دغه حق د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې به ګډون وکړي زمیر قابلوف نن د روسي تاس خبري اژانس ته ویل دا غوښتنه څوونه مخکتر شوی و خو اوس پریکړه کړې چې د مې په لومړی نیټه د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي ګډون وکړي خو قابلوف په عین حال کې یادونه کړې چې روسي له دې غونډې ډیره تمنه لري ذکر د په وینا د ملګرو ملتونو سره منشي انټونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بیلابیلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وسوت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تیرونی وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر شرایطو خبرې وشي خو وروسته له دې چې د دې خبرو یو لړ غبرګونونه وپارول د ملګرو ملتونو ویندویانو و دا خبره رد کړه او وویل چې په دوحه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان اګلن سره په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار پر ټویټر کښلی او له یان اګلن سره د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعیت به بشري مرستو ته ده د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله د ملګرو ملتونو د رواني میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمن په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې د ملاریا څه باندې 125,000 پیښې ثبت شوي دي دا د وړم کال په نسبت 45% زیاتې پیښې دي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ملاریا اکثره پیښې په کونړ ننګرهار نورستان او لغمان ولایتونو کې ثبت شوي دي د دې سازمان په خبره اوس یې وخت دی چې د ملاریا د له منځه وړلو لپاره پانګونه نوښت او نور اقدامات وشي ملاریا یوه ګواښونکې ناروغي ده چې له یو ډول غوماشو انسانانو ته لیږدول کیږي خو هغه د وقایې او درملنې وړ ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي نوموړي نن له رایه ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پایته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالاتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږ 80 کلن وي جو بایدن به د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې جدي سیال نه ترسترګو کیږي پولیسو نن د ترکیې په یوویشتو ولایتونو کې پر کورونو عملیات ترسره کړي او له سخت دریځو کورد وسلوالو سره د اړیکو په تورې شاوخوا 110 تنه نیولی دي د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا د دغو عملیاتو خبر داسې مهال ورکړی چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د مې په 14 په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي د ترکیې د کورت پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یا HDP مرستیال مشر تمیل په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو انتخاباتو په درشل کې سیاستوال خبریالان وکیلان او د بشري حقونو فعالان په نښه شوي دي د راپور له مخې په نیول شوو کسانو شک دی چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا PKK ته چې په ترکیه کې فعالیت غیر قانوني اعلان شوی د غړو په استخدام یا د دې ډلې لپاره په تبلیغاتو کې لاس لرلی یا یې هم دا ډله تمویل کړې ده
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې په دو موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې خږي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوې دي، دې پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوې دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکاناتو او وړتیاو قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لړ ډیر ستوندو سره مخ شوی وای، تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا ورسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفونی سمم په واسطه دا د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده زه وظیفه نه شم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کړه غوښ چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا درې لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایله ډېره بده بی هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کیدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوسی چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې شي توایي. دا دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوسی او شته ځخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي. اول عمومي شان ځخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه ترسره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي، هغوی ډېر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي. یوه هندواڼه دې پلاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دي د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص سي، هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هغه یو اهداف لري، هغه یو ټارګټ لري، هغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره را منسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې، ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو، د ماښام تر شپږو بجو، په لنډو صفو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم.
یار صاحب، پا
په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي خو د خپل فکری مشکلات درلوده، مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسېدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همدسي په تیاره کې بې هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلی، هغه به تر یو ځای پورې به حرکت کوي په دا تیاره کې، هدف به یې نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډېر په دې نه پوهېږي چې زه څه غواړم چیرې ځمه. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کېږي، مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای سي چې د مشرتوب د معاونیتو یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغهستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص وله. بیا یو څوک نسي کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک مسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسېږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دوی هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات ورو کېدای سي، ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې. د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې کوې.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ಕೋರು ಕಲಿ ನಮ ತೋಬಾ می پواس کنه ده بیانو درد لین شما ساده مالات خلقو که چارتا کرده نشما